ورځې لس بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې د ځوانانو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او هیله د افغان میرمنو د لیدلوري ځانګړې خبرونه خبريږي. البته د یادونې وړ ده چې په بل پروګرام کې زموږ تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړی پروګرام دی او بهې د نیمې نړۍ پر ځای. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت حافظ اکرام الدین کامل د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال قونسلګرۍ د سرپرست په توګه ټاکلی دی. دا خبر د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې پرون ناوخته بختر خبری اژانس ته چې طالبان اداره کوي تایید کړی دی. خو د وزارت د نوموړي د ټاکنې په اړه تر اوسه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. د بختر اژانس د خبر له مخې ښاغلي کامل د نړیوالو حقوقو په برخه کې د ډاکټورا تر کچې زده کړې کړي او له دې مخکې د بهرنیو چارو وزارت د امنیتي همکاریو او د سرحدي چارو د ریاست د مرسیال په توګه کار کړی دی. د طالبانو حکومت د هند په ګډون تر دې دمه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هیواد په 19 ولایتونو کې د سختو بارانونو، تالندې او برېښنا او سختو بادونو او دوړو اټکل کړی دی. د وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې نن په بدخشان، تخار، کندوز، نورستان، پروان، پنجشیر، بغلان، سمنګان، بلخ، سرپل، جوزجان، فاریاب، دایکندي، بامیان، بادغیس او هرات ولایتونو او همداراز په سلنګونو کې له تالندې او برېښنا سره د سختو بارانونو امکان شته. اټکل شوی چې د اورښت اندازه به د 1540 ملي مترو ترمنځ وي. د وزارت د هم ویلي دی چې په سلنګونو او د هیواد په لویدیځو او مرکزي سیمو کې د تیزو بادونو چې سرعت به یې په ساعت کې له 500 څخه تر 1500 کیلومترو پورې وي احتمال شته. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یو ان ایچ سی آر وایي چې په پکتیکا ولایت کې به 800 کورنیو ته چې کورونه یې د 2022 کال په زلزله کې ویجاړ شوي اساسي سرپناوې جوړې کړي. د افغانستان لپاره د دې کمیشنرۍ څانګې پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې دا کورونه د افغانستان د پیسو د امانت د ځانګړي صندوق له بودیجې څخه په ګیانې ولسوالۍ کې جوړیږي او تمه ده چې زیانمنې کورنۍ به وکولی شي له سږني ژمي مخکې خپلو نویو کورونو ته کډه شي. د 2022 کال د جون په 22مه یوې زورورې زلزلې پکتیکا، پکتیا او خوست ولایتونه ولړزول چې په نتیجه کې د پکتیکا په برمل او ګیانې او د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې زرګونه کورونه ویجاړ شول. د زلزلې له زرو زیات کسان مړه او زرګونه نور ټپیان کړل. د اسرایلو پوځ پرون د بیروت د جنوب سیمې په هوایي حملو کې پنه خکړې. ویل شوي چې دا د لبنان د حزب الله ډلې پر ضد د اسرایلو تر ټولو پراخي پراخ پوځي عملیاتو چې په ترڅ کې لسګونه هوایي حمله وشوه. د اسرایلو پوځ ویلي دي چې مخکې پر ټولنیزو شبکو د دې سیمو ملکی اوسیدونکو ته د عملیاتو په اړه خبرداری ورکړی و. اسرایلی پوځ ویلي دي چې په دې حملو کې د بیروت په داهیه ناحیه کې د حزب الله د توغندیو ډیری مرکزونه ویجاړ کړي دي. حزب الله چې هم سیاسي او هم پوځي څانګې لري د لبنان د جنوب سیمې اداره کوي. متحد ایالات حزب الله یو تروریستي ډله بولي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور فهرست کې شامل کړي ده. لبلې خو د اسرایلو د شمال په نهاریه سیمه کې پرون دوه کسان پر یوې ودانۍ د برید پر مهال ووژل شول. حزب الله وروسته ادعا وکړه چې دا ودانۍ د بی پیلوټه الوتکې په وسیله ویشتلې ده. د امریکا یوې فدرال محکمې پرون د ماساچوست ایالت د ملي هوایي ګارډ یو تن غړی وروسته له هغه په 15 کاله باندې محکوم کړ چې د اوکراین د جګړې په اړه د ډیرو محرمو پوځي اسنادو د افشا کولو تورونه یې ومنل. 22 کلن جک تشیرا د سګنی کال په لومړیو کې د جاسوسۍ د جزا د قانون په اساس د ملي دفاع د محرمو اسنادو د سپارلو پر شپږو مواردو اعتراف کړی و. تشیرا پرون کله چې د بند حکم یې اورول کېده هیڅ غبرګون ونه ښود، خو مخکې د خپل عمل له کبله بخښنه غوښتې وه. نوموړي ته څارنوالانو لومړی د 19 کاله بند سزا غوښتې وه او ویلي وو چې تشیرا د امریکا د تاریخ تر ټولو لویه او د پام وړ سرغړونه ترسره کړې ده. د پاکستان په ګلګیټ بلتستان ایالت کې د یو بس د چپکېدو په پیښه کې 14 کسان چې وواده تروان و مړه شوي دي. سیمایي چارواکي وایي بس ټوله وویشت تنه سپارلې درلودې چې دولس تنه له حمله درکدي او یو تن ټپي شوی دی. د چارواکو په وینا پیښه پرون هغه مهال وشوه چې ډریور د ډیر ګړندیتوب له کبله د بس اداره له لاسه ورکړه او د جیو نیوز د راپور له مخې دا بس چاکوال ولسوالۍ ته روان و چې له یو پله څخه سیند ته وغورځېده. په 13 اګست میاشت کې د پاکستان په شمال ختیځ او جنوب لویدیځ کې د بسونو د ټکر پیښو 40 کسان ووژل. او د افغانستان، تاجکستان او نیپال د فوټبال د ملي لوبډلو ترمنځ یوه درې اړخیزه لوبلړۍ نن په تاجکستان کې پیلېږي. دا تورنمنټ به د کابل په وخت مازدیګر په 5:30 د پلازمېنې دوشنبې په مرکزي سټډیوم کې د نیپال او تاجکستان په لوبه پیل شي. افغان لوبډله به خپله لومړۍ لوبه په همدې سټډیوم کې د شنبې ورځې د مازدیګر په 5:30 د نیپال د لوبډلې پر وړاندې وکړي. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې دوهمه لوبه به د سه شنبې په ورځ د کوربه تاجکستان له لوبډلې سره وي. افغان لوبډله له څه باندې 5:30 وقفې وروسته د لومړي ځل لپاره له خپل ازبکستاني روزونکي عثمان توشیف سره د لوبو ډګر ته ننوځي. د ساده رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، او دا د خبرونو وروسته ورزو د ازادۍ رادیو دوه خبرونه ته لمړی د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه او ورپسې هله چې د افغان مرمنو د نظریاتو انعکاس دی وړاندې کیږي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
درن دوستانو سلامونه می اومنی. یو شمیر د خوانځي زکونکي او د پانتون ماسلان وای د بي خود طالبان حکومت زده کړې محدود کړې دي، بل ځینی استادان هم په ټولګي کې لز د کوونکو سره مناسب چلند نه کوي.
منګه د سخونکي لرل چې هغه هم مهربان او هم په ښه چلند سره کول شي چې خپل کلاس سم کنټرول کړي، او د استادان هم درلودل چې هغه ښه جدي وو ول خپل هغه میتود کې نشو کولای، یعنی برلاسي نه وو. نو بهتره دا ده چې یو انسان د جدیت څنګه ښه استعداد ولري.
د دې ستونزې علت له یوې داسې جلې څخه اورو چې د طالبانو نظام له درې کلونو را په دې خوا د طب په پوهنځي کې له زده کړو څخه راګرځولې ده.
که وغواړې که ونه غواړې، د شاګردۍ یا د مسلې پر چوکۍ چې کښېنې ستا څخه شوخي کېږي. الجبر استاذم و په یو صنف کې فاتحه وه، موږ نه خبر، خو موږ ساتیری کو زموږ یوه بله همصنفي وه، هغه ډېره شوخه وه. استاذ رالی مخکې سر دی چې پوښتنه وکړي کوم څه ووایي. اول یې همغه همصنفي ته ښکنځل وکړل، ډېر یې بد رد وویل، غز ما تر دانن یو ورځې پورې نه ایریږي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. یو شمیر زده کوونکي وایي چې په افغانستان کې د زده کړې په برخه کې ستونزې نه حلول دوی دې ته اندېښمن کړي چې دا موضوع به همداسې له پامه وغورځول شي. نجونې منځنیو او لوړو زده کړو ته نه پرېښودل کېږي. هلکان هم شکایت کوي، وایي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د پخوا په څیر درس نشته، بل ځینې ښوونکي هم داسې چلند ورسره کوي چې دوی ته د منلو وړ نه وي. اسماعیل ابراهیمي چې اوس له پوهنتون څخه فارغ شوی دی په دې اکله وایي:
دیکتاتوري استاد لري، باز خلک دي، باز استادان د فرندلی ماحول خوخيږي او د شاګردانو سره ډیر زیات واړي فرندلی اوسي او ورشي ورته ډیر نږدې اوسي. نو زما په نظر خو استاد هغه استاد چې خپل شاگرد په خټوګه وکول شي او په هکړی هغه څه چې لري د خې ورته انتقال کړي. نو زما په نظر هغه ماحول چې فرندلی او ډیر شاگرد سره نږدې دا به ډیر ښه وي. شاګردانو ته به هم ښه وي او استاد به هم ځان ډیر ښه راحت احساسوي. او دا چې استاد ډیر دیکتاتوري کوي بیا هغه شاګرد هم په هغه حد څه غواړي تمرکز نشي کوی په صنف کې هغه څه چې غواړي نشي لاسته راوړی. فرندلی ماحول به ډیر ښه وي د ټولو دپاره. زه خپله د شخصي پوهنتون نه فارغ یم نو د کابل د پوهنتون هغه زما ملګري چې دي هغوی چې فارغه شوي دي کله چې هغوی کیسې راته کړي دي دوی وایي وایي کله چې به مونږ استاد ته سلام هم ورکوو مونږ ته به یې ډېر بد بدې کوتله او ویل به سي ولې مونږ ته سلام راکړه دا به هم پې بده لګېدله. نو په شخصي کښې خو ډېرې دا خبرې نه وي خو بیا هم شته دي شخصي کښې هم اوس داسې استادان مونږ سره ول چې اصلا رویه یې د استاد او د هغه نه ښکارېده داسې فکر دې کوو چې د کوڅې سړی ده. نو الله دې داسې یو میتود راولي چې ټول خلک یو ستاندارد میتود یو ټول په هغې باندې رواني او ټول په یو رقم اوسېږي.
کوم استاد چې خبرې ته غوږ نیسي او د تاسو په وینا فرندلی تاسو خپله څومره ځان سره راحت احساسوه څومره هم دغه درس ښه زده کوه؟
داسې فکر وکړه چې انسان داسې یو تفریح غوندې ځای ته ځي که نه څومره خوشحاله یې ورته. نو دا هم داسې نو استاد چې کله فرندلی او هغه استاد چې ماحول یې ډېر ښه وي او ډېر در سره نږدې صنف ته هم چې راځي هغه موضوعات چې تل غواړي تې وایخلي او هغه موضوعات چې غواړي تې ور ورسوي ډېر په اسانه باندې کېږي. نو دا به ډېر ښه وي زما په نظر او زما خپله ډېر زیات خوښېږي داسې ماحول او زه ورته ډېر خوشحاله یم په داسې ماحولو کښې. نو یوازې نه زه فکر کوم ټول به هم داسې
یو زده کوونکی یو محصل داسې استاد ولري چې همېشه ورسره مهربانه وي همېشه ورسره ښه برخورد کوي کله چې دی فارغېږي بیا چې کار کوي مهمه نه ده چې دی په هره برخه کښې واوسي څومره دی به یو بریالی کس ټولنې ته وړاندې کېدلی سي چې هغه له خپل استاد نه ښه برخورد لیدلی.
په انګلیسي کښې یو اصطلاح ده که نه سلف کانفیډنس ورته وایي. نو اعتماد به نفس د دوی ډېر ښه اوسي کله چې د پوهنتون په دوره کښې دی ډېر فرندلی ډېر ښه هغه ولري د دې هغه استعداد یې ځپل شوی نه وي دا به خپل هغه شیان یې چې اخیستې ډېر ښه به یې نورو ته وړاندې کړي. نو که چېرې دی په هغې دوران کښې د محصلۍ په دوران کښې ډېر زیات ځپل شوی او د دې هغه سلف کانفیډنس مړ شوی نو دی به تر ډېره وخته پورې به هغه څه چې دی سره یي دی به ښه سهیي پې پوهېږي خو خلکو ته به یې رسوی نه شي په دې چې په شک کښې به یې پې ما په نظر دا ډېر یو غلط میتود د څوک چې کاروي.
محمد ادریس هم خپلې لوړې زده کړې په همدې نږدې وختونو کښې خلاصې کړې دي. هغه وایي چې د ده په نظر ښوونکی کله هم د زده کوونکي بد نه غواړي خو ځینې دا عادت لري چې جدي چلند کوي.
ښوونکی د یو پوهنتون هېڅ کله خپل محصل سره نه څه دښمني لري او نه څه زړه او کینه لري همېشه هغه که پازیټیو کرکټر لري که نیګیټیو کرکټر لري ولې د هغې آوټکم همېشه پازیټیو ده. ځکه ما خپله تقریبا شپږ کاله د انګلیسي تدریس کړی دی او هېڅکله ما ذهن کښې داسې خبره نه ده راغلې چې یعنې زه کله شاګردانو سره داسې برخورد وکړم چې زه که جدي وم هغې جدیت کښې ماتمام زما مطلب داسې و چې زه یو پازیټیو ریزلټ واخلم. نو زما په نظر اولا خو دې ته باید مونږ فکر وکړو چې یو محصل نه شي کولی چې خپل لیکچرر ارزیابي کړي خو د دې تر څنګ مونږ کولی شو چې بعضې مقایسې ولرو لکه یو ښوونکی بل ښوونکي سره مونږ داسې ښوونکي لرل چې هغوی هم مهربانه وو هم په ښه چلند سره کولی شو چې خپل کلاس سم کنټرول کړي او داسې استادان هم درلودل چې هغوی ښه جدي وو ولې خپل په سبجکټ کښې او په خپل هغې میتود کښې نه شو کولی یعنې برلاسې نه وو. نو بهتره دا ده چې یو انسان د جدیت څنګ کښې ښه استعداد ولري او د محصل هر ځای فرق کوي هر محیط فرق کوي. امریکا محیط به داسې برابر وي چې یو محصل سره تاسو ډېر کایندلی مخکې لاړ شئ ولې په کابل کښې داسې موضوع نه ده. دلته که تاسو څومره چې یعنې هم استعداد ونه لري او د دې تر څنګ جدیت هم ونه لري نو تاسو ته واضح خبره معلومه ده چې هغه صنف امکان لري چې بېخي برهم وکړي. نو جدیت خپل یو طرز و طریقه و اسلوب لري چې یو انسان کولی شي چې پر مخ لاړ شي. او تاسو د استادانو په اړه پوښتنه وکړه نو یو استاد خو بهتره تاسو ته معلومه ده چې کله چې صنف ته ځي ورته هر شاګرد معلوم دی چې چا سره په کومه طریقه مخکلا شي. یو ښوونکی هم باید خپل درس کې جدي اوسي او د جدیت څنګ کې باید خپل مضامین باندې حاکم شي. د بده مرغه چې افغانستان کې داسې خبره ده چې د انګلیسي استاد زی صنف ته او هغې صنف کې د امکان لري چې د بیولوژي تدریس وکړي. بیولوژي استاد دی ولې استاد نه دی راغلی؟ په خالي صنفونو کې امکان لري چې دا لاړ شي، اول ته د دري ژبې درس وکړي، او یا امکان لري چې د ریاضي صنف کور کې، ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې مکتب او په پوهنتون کې بیکاپ ټیچر نشته. یعنی څنګه درته ووایم چې هغه استاد نشته چې دوی دویمګړی نه لري یا بدیل نه لري، نو دوی کوم کولی شي چې د استاد هغه اصلي رول د منځه ویسي. استاد باید جدیت ولري، ولې جدیت او قاطعیت د حاکمیت نه شروع کیږي. یو موضوع باید شیر کړم دا چې په ژوندانه کې هر استاد باید دوه بخشه په نظر کې ولري، اول متعهد اوسي یا متخصص اوسي. نو تعهد او تخصص کولی شي چې یو بهترین استاد ټولنې ته وړاندې کړي. که څوک تعهد ولري او تخصص نه لري، بیا هم په خپل ژوند کې شاته پاتې کیږي، او که څوک تخصص ولري بیا تعهد نه لري. نو بهترینه ځانګړنه د استاد زما په اند دا ده چې هم تعهد ولري او هم تخصص ولري، نو کولی شي چې په خپل کلاس کې ښه حاکم اوسي او کولی شي چې خپل کلاس ښه کنټرول او مانیټور.
د تپانځي په خنۍ معصله شفیقه فاروقی چې په کندهار کې اوسېږي وای ټولګیوالي کلیوالي هم دي. سره له دې چې طالبانو د خنځي او پانتونونو دروازې ورته بندي کړې دي، د زده کړې له دورې څخه دومره ښې خاطرې لري چې اوس هم له خپلو ځینو ښوونکو او همصنفیانو سره تګ راتګ لري. هغې سره مې مرکه کړې ده. نوموړي هم د ځینو استادانو د نامناسب چلند بدې اغېزې وایي.
دوران یې چې پر چا تیریږي، اول د مکتب دوران دی. د مکتب دوران خو نه هېرېدونکی دوران دی، ګرسره کې چې هر څه په وکې نه د یاد ایستای چې نه، بل خو حتمن ارمان کسی کوي چې کاشکې دا همیشه وای. د مکتب دوران بیخي ښایسته دوران دی، او د پوهنتون دوره بیا خپل د ځانه جلا دوره. هغه دوره کې هم استادان ځینې شي، ځینې بیا دا رقم چې ټول اصولي او اساسي مخته درسره ځي، نو هغه چې اساسي مخته ځي دا هغه سه بیا ډېر اغس نسی کولی، ډېر درس نسی ځینې زده کولی. چې دوستانه یا فرینډلی مخته درسره ځي هغه بیا درس همشه درسي په شوق او په ذوق ورته ورځي. مکتب پوهنتون ته درس ورسره وایي، ناسته ولاړه هر څه خوند درکوي. او که چیرې یو ورځ هم ته غیر حاضری وکړې یا پوهنتون ته ولاړ نسی، حتمن د هغه کس په درس پسې، د هغه استاد په درس پسې ته ارمان کوي چې کاشکې مې نه وای مس کړی.
بله، له درې کلونه زیات وخت چې تاسو نه یې تللي ټولګي کې نه یې ناست، استادانو درس نه دی درکړی. هغه استادان چې تاسو سره به ډیر صمیمانه چلند کاوه، درس یې مخه درکاوه، هغوی په عامه خبره څومره مس کوي، څومره ورپسې خفه یاستی؟
استادان خو به حد زیات مس کوم، په خاص زما یو استاد او هغه نو تر ټولو ډیر زه مس کوم. یعنی په هر دوران کې هغه کس ځان د پر خپل مقام لري، او دا غره کوم ارزښت هم لري. د هر چا ارزښت او مقام جلای هغه بیا څو خپل درکولای سي. اول دې تاسو سي تاسو د خپل مسلک کې از هغه چا چې تاته شوونه درکړې ده، دستا مسلک تاته درز د کړې دي چې ته یو شکر وکې پر هغه باندې ته تحفه او انعام تر لاسه کې، ته نمیس کې د خپل استاد یا د هغه چا چې تاته شوونه کړې ده ته هغه نمیس کې. خو مس کوي موږ هم د رقم موږ دلته، یعنی یو مریض هم زما په دوا جوړیږي، زما پر ځای چې د مریض ما ته دعا کوي، زه خپل استاد ته دعا کوم. یعنی هم به ما ته ثواب را رسیږي، هم زما استاد ثواب ورسیږي، ځکه چې ما د استاد د وجې څخه چې ما یو څه زده کړی دي، ما مریض ته یو څه ورکړی دي چې هغه صحت په پیدا کړی. لیکن مریض بیا په دې ما ته دعا کوي، ځکه چې هغه زما د لاس یا زما د وجې څخه شفایاب شوی دی. په دې خاطر نو حتمن څو خپل استاد او خپل هغه ملګری چې د ملګری په صفت در سره کوم استادانی هغه ټول در مس کوي، بیا په خاص چې څه در زده کړی خو بیا بیخي.
بله، ځینې استادان چې کله صرف ته ننوزي نو دوی ډیر په قاری ډیر جدي برخورد کوي. څه فکر کوي دوی خپل ولې دسی کوي؟ تاسو څه کړی دي.
د دې هر څو خپل په ژوند کې یو تجربه ترلاسه کړي، نو ځین استادان دا رقم دي چې هغه ډیر جدي برخورد کوي، کې دای سي د دغه خپل د استادۍ په دوران کې د داسې تجربې سره مخ شوی چې یو شاګرد یا یو بل چا ډیر زیاته بې تربیګي ورسره کړي. ټول عمر استاد ملامت نه وي، ټول عمر شاګرد هم ملامت نه وي. باید هغه کس باید، یعنی موږ د استاد د چهرې څخه قضاوت ونه کړي چې دا څومره دردمن استاد دی یا څومره بیا دسته. د استاد باید قدر او ارزښت وسی په هر حالت کې، هغه تا ته لاښونه کوي په دې خاطر. او دلته ځینې استادان چې جدي برخورد کوي، هغه فکر کوي چې د دغه کم تعلیمي دوره چې ده، دا ټوله کچېره په جدي مکتب لاړ شي، نو هر څه په یعنی تر کنټرول لاندې دي. هغه غواړي خپل په دا جدي برخورد سره خپل مسلین یا خپل شاګردان تر خپل کنټرول لاندې راولي. نه کنټرولولی خو یې خود سي په جدي توپ سره، دوی کنټرولولی سي خپل مسلین او شاګردان، خو لیکن بیا زده کړه نسي ورکولی. فقط دوه د کار دی د دوی دا نور کده دوی جدي برخورد کنه، هغه خو دومره فرق نه لري، خو لیکن هغه دومره فرق کوي چې ما چې دا محصول یا شاګرد زده کړ نه سي کوي، ځینده د جدي استادانو څخه زده کړ نه سي کوي. او ځین شاګردان چې هغه یعنی د سي تربیه تر لاسه کړي چې څوک وایي یا کورنۍ تربیه شنه ده یا د ټولنې ماحول سم نه دی، د هغه د پاره بیا د جدي استادان چې جدي برخورد کوي هغه ډیر بهتر دی، هغه بیا ډیر تمامي زورته.
رازو تاسو د زده کړې د وخت یو تجربه درنورو، هغه استاد چې ډیر صنف کې صمیمي و، دوستانه برخورد کاوه، فرندلی و، دغه په اکلره توه چې خپل به څومره په شوق درس ته کېناستلې او هغه ورځ باتمن ورتللی ازریدلې به.
زموږ یو استاد و، هغه زموږ د یو ځل زموږ د انګلیسي استاد و، بیا زموږ د بیولوژي استاد و، او زه د هغه پر نامه باندې لا ویاړم چې هغه زما استاد ده او تر اوسه پوریز ما سره سره ده. زموږ د ټولو سره ډیر فرندلی برخورد کوي، ډیر دوستانه رفتار را سره کوي، زده کړه به مو هم داسې کول. او چې لږ څه وخت پر موږ تیر سو، یعنی موږ فارغ سول، زما استاد واده سو، اته دا واده سو، بیا یو څه وخت ورسته چې زه پانتون ته ولاړم، پانتون کې محصل سوم، زما استاد زما همصنفی سول بیرته، هغه استاد می تر دا اوسه پورې را سره ده، تر دا اوسه پورې زه د هغې سره ارتباط ساتم، خبرې ورسره کوم، نو داسې کورنۍ تګ راتګ لا ورسره لرو. او هغه استادان چې زموږ سره ډیر جدي برخورد کوي، نه هغه د مکتب د دوران سره بالا پای ته ورسېدل، بیا موږ نه دي سره لیدلې، نه زه هغه مکتب ته بیرته تللې یم، نه دوی زما پوښتنه کړې، نه ما دغه استادان پوښتنه کړې، نه پسې ګرځې دلېما. یو استاد می وو د اسنا جان چې و د زمرد بیولوژي استاد او بیخي شو استاد و، او زه ویاړم چې ماته دغه رقم استاد ولاړو، یعنی ټول عمر یې زه سپورټ کړم، زه حمایت کړم، تر دا اوسه پورې دغه رقم ماته سم لار صحیح لار را شو دلې ده، او خدای دې هغه ته ش ژوند ورکړي، تر اوسه پورې زما هغه ارمان ده. او فاتس ول زمرد بل استاد و چې هغه څوک جدي رفتار ورته وای، خو چې هر څه و د مکتب دوران دا رقم چې حتمن کوه غواړي کوونه غواړي د شاګردۍ یا د مسلې پر چوکۍ چې کښېنې، ستا څخه شوخي کیږي، ستا عمر کډيري کډلږي، هغه شوخي حتمن در څخه کیږي. نو موږ حتمن مکتب دوران و، بیا نو داسې اخري صنفونه و، یو لسم و دو لسم صنفونه و، نو خو د شوخي اخري مرحلې مهم دي وختونه مو و. داسې زموږ یو استاد و، زموږ د الجبر استاد هم و، داسې په یو صنف کې فاتحه و، هلته فاتحه و، موږ نه و خبر د تفریح وخت و، خو موږ ساتیری کو، زموږ یوه بله هم صنفی و، هغه ډیره شوخه وه. استاد رالی مخکې تر دې چې پوښتنه وکړي کوم څه ووایي، اول یې همغې زموږ ملګري ته یا زموږ همصنفي ته شکنځل وکړل، ډېر یې بد رد وویل، هغه زما تر دا نن ورځې پورې نه هیریږي. هغه هم بیا انجلۍ، بیا شاګرد د مکتب، چې بیرته څوک خپل استاد ته جواب هم نسي ورکولی، او داسې استادان چې په واقعیت کې هم نه شاګرد څه ځیندي زده کړه کوی سي، نه محصل ځیندي زده کړه کوی سي، او نه هم دوی کومه لارښوونه ورته کوی سي. ځکه چې د دغسې استادانو څخه بے شک چې دغه رقم شاګردان بیا روزل کیږي لکه څنګه چې دوی دي.
بله، تاسو مخکې خپل خبر کې ویل چې ځینې زده کوونکي د مکتب او محصلین د پانتون د دې سبب کیږي چې استاد جدي چلند وکړي، اغوز د کوونکو ته محصلینو ته تاسو څه وایئ چې د دغسې یو څه سبب نسی چې استاد عصبانی کې او استاد بلاخره یو ډیر تریخ چلند ونیسي؟
زه همدا ورته وایم چې د محصلی یا د شاګردۍ دوران چې دی دا د ژوند هغه تر ټولو بهترینه مرحلې دي چې بیرته نه راګرځېدونکي دي، که وغواړې که ونه غواړې نه راګرځېدونکي دي. نو ښه به دا یې چې څوک د یو څه د لاسته راوړلو دپاره یو څه د لاسه ورکړي. یعنی ته غواړې چې دا استاد څخه ته زده کړه وکړې، نو استاد چې څه درته وایي په هماغه اصولو په هماغه طریقه مخته ولاړ سه. استاد سره بیرته جواب ویل، د استاد بې احترامي کول، بې قدري کول، بې ارزښتي کول، دا د یو محصل او د شاګرد تربیه نه ده. استاد تا ته راغلی درته ولاړ دی، وخت ضایع کوي او تا ته درس وایي، دا د دې د په مفته هم دلته ټوله کوي. پخوا ټوله په مفته سره، اوس د پیسو خبرې راپورسه، خو لیکن که د پیسو یې که د مفتي تا ته ولاړ دی، خپل وخت درته ضایع کوي. نو د خپل استاد قدر دی وکړه چې استاد دې ستا قدر وکړي. یو ښه شاګرد ته استاد هم سر کښته کوي. نو باید ښه محصل اوسه، ښه شاګرد اوسه، تر څو سبا ورځ چې ته د دغه ځای څخه ووځې، د باندې خپل و ماحول و یو خپل و ټولنې ته د یو ښه انسان سبب وګرځې، چې ټولې دې اول دې تا ته بیا دې ستا استاد ته سلام کوي.
او دغو استادانو په هکله باید څه ووایي چې په صنف کې د یوه یا دو زده کوونکو لپاره چې هغوی مناسب چلند خپل ښوونکي سره نه وي کړی، ښوونکی عصباني کېږي، بیا له ټول صنف سره یې برخورد بدلیږي، داسې استادانو ته به تاسې څه ووایي؟
شکر دی، موږ په ټولو د استادانو قدر کوو، ځکه موږ د دوی څه زده کړو. نو دوی خپل مقام خپله پیژني، لکه څنګه چې دوی موږ ته راښودلي چې د لاس په پنځو ګوتو کې فرق شته، نو دغسې په هر شاګرد کې هم فرق شته، په هر محصل کې هم فرق شته، په هر استاد کې هم فرق شته. که چیرې د یوه شاګرد سره یا د یوه محصل سره دوی په دغه طریقه مخته ولاړ سي، نه دغه محصلین دغه شاګردان د نورو استادانو هم قدر نه کوي. بیا که دوی د دغه دوو شاګردانو د خاطر مکمل صرف، یعنی چا خبره وای د یوې سپږې دپاره پوره پوستین څوک نه سوځي، نه نو دا هم دغه رقم د دوو شاګردانو دپاره باید څوک داسې ون کړي. هغه شاګردان هم باید دلیل یې معلوم کړي چې په څه خاطر دوی دا رقم دی، او د هغه باید یعنی دوی خپله لارو طریقه پیدا کړي. د یوه شاګرد د وجې دې مکمل ټول شاګردان نه ملامتوي، د یوه محصل د خاطر دې ټول محصلین نه ملامتوي. هغه محصل دې سم کړي، هغه شاګرد دې سم کړي، هغه دې لارې ته برابر کړي، چې دوی خپل هر اصول پر مخ وړي، نو فقط د هغه شاګرد لپاره دې مخته یوسي، نور محصلین نه، نور شاګردان نه. ځکه چې دغه شاګردان سبا ورځ کېدای سي چې په بد ځای کې د دوی سینیر یې، بیا نو د دوی څه وایي؟ دا مې پور دی در باندې چې زه به ستا سره بد اخلاقي کوم، ستا سره بې تربیګي کوم، ځکه تا ماته لارښوونه کړې ده. زما څه ګناه وه چې تا یو وخت زما سره په محصلتوب کې داسې چم وکړي، یا زما په شاګردۍ کې تا ما سره داسې چم وکړي؟ سبا ورځ دغه به دې سینیر یې، دغه به در باندې ولاړې، بیا څه کوې؟ څوک نه باید دا نږدې ځای ته وګوري، څوک باید غلی ځای ته هم وګوري. خپل فکر باید دومره اوچت وساتي چې خپل راتلونکي ته دې هم وګوري.
بله، د تاسو په خبرو کې له ورایه ښکاره سوله چې خپل ټولو استادانو ته مو د زده کړې او محصلۍ په دوره کې درناوی کړی ده. نو غواړو چې په آخر کې د استاد د درانه مقام په هکله هم له تاسو څخه څو خبرې ولرو.
د استاد درجه خو به حد ډېر لوړه ده. موږ ته زموږ مور او پلار همیشه دغه وایي چې خپل د استادانو دومره قدر عزت وکړي لکه څومره چې خپل د مور او پلار قدر عزت کوي. لکه څنګه چې پلار دې د سر سایه او د مور د پښو لاندې جنت دی، دغه رقم استادان هم زموږ دپاره د قدر او د ارزښت وړ دي. ټول عمر به احترام کوو، ټول عمر به ارزښت ساتو، او د هغو د وجې څخه دا دي موږ دادي ډاکټران یو خپل ټولنې ته خدمت کوو. ما دغه ویل دي چې زه خپل د ټولو استادانو سره مینه لرم، او پر ما خپل ټول استادان ګران دي، په خاصن حسنا جان خو زما به حد ښه استاذه هم وه، زما ښه استاده ده او یې به هم تر دا نن ورځې پورې. ما که څه هم د دې سره ملګریتوب مخته وړی دی، خو لیکن ما په اوسنا نه دي ورته ویل، ما بیرته په استاذ ورته ویل. همیشه یې راته ویل اوس موږ ملګری یو، ما ته اوسنا ووایه. مالیا ستاسو دپاره، ستاسو هغه مقام دی زما دپاره، تر اوسه هم او په راتلونکي کې هم ته به زما استاد یې، او زه به تا ته احترام قدر کوم.
ډیره زیاته مننه، خوشحاله او آرام ژوند ولرې.
مننه، خیر اوسې، تاسو هم ښه.
استاد اسمت الله زازای چې ګانش مرز د کوونکو ته آنلاین او حضوري درس ورکوي، د استاد نرم او دوستانه چلند ستایي او وايي خپلې تل هڅه دا وی چې د کوونکو له سره د زده کړې په برخه کې خپلې ټولې ستونزې شریک کړي شي.
د خپل تجربې پر اساس کله تاسو ته وایم، البته یو استاد په هیڅ ځپا ته شو یم په انسټیټیوټ او د کورس مسله کې، ازما په نظر دا خو ډیره واضح او جوته خبره ده چې استاد په هیڅ رفتار به ډیر ملایم او ډیر ښه او نه دا چې دیکتاتور نه یا مثال خوشنط امیز وي. البته د زده کوونکو سره ځکه دا د استاد یو د زده کوونکو اړیکه به ډیره فرینډلی ډیره صمیمي اوسي، تر څو زده کوونکی داسې یو تصویر ولري چې دا ماته څوک ولاړ دی د نه باید څه زده کړم، یعنی هغه څه چې دا مثبت څه، یعنی که زه ویلی شم خپل استاد کېدلی شي یا ښوونکي کېدلی شي چې بدون له دې نه چې زده کوونکي کتاب خلاص کړي یا مثلا ډیر مسل د کتاب څخه زده کړي، خپل استاد یو لوی کتاب یو لوی علم دا د مثلا هر کړنه چې دا که منفی وي که مثبت وي.